پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویدا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 14مه، د مارچ میاشتې 4مه. د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان له کړکېچ څخه وتل اسانه کار نه دی، نو باید له ډیرو کسانو سره سلا مشوره وسي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ اولوار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره خبرې کړې دي. د کندوز سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې او مرګ ژوبلې اړولې ده. او په تاجکستان کې حکومت خلکو څخه غوښتنه کړې چې د جمعې په لمانځه کې دې ګډون نه کوي. پورا خبر نو اورید. امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ اول وار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ډونالد ترامپ پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته د دې ټلیفوني مکالمې په اړه وویل چې د او ملا برادر خبرې شی پر مخ تللې وې. دوی وایي چې د طالبانو له مشر سره مې خبرې وکړې، ډېره ښه مکالمه مو درلوده. موږ موافقه کړې چې تاوتریخوالی به نه وي، موږ تاوتریخوالی نه غواړو او وبه ګورو چې څه پېښېږي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به ډېر ژر د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي چې د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. د دې لپاره د طالبانو په وینا یو خنډ د 5000 طالبانو زندانیانو د خوشی کېدو مسله ده. په کندوز کې سیمه ایزو چارواکو نن وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې کړې او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیري نن د ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز په باغ شرکت او چله مزار کې د امنیتي عسکرو پر پوستو باندې حملې وکړې او 19 تنه یې وژلي دي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله شوې وه چې بعد بخښنه په نتیجه کې 15 نفره شهیدان لرو، 3 نفره زخمیان. همدا رقم په منطقه د چله مزار وایي چې په دې چله مزار کې هم طالبانو څلور نفره شهیدان لرو او 3 نفره زخمیان لرو.
په کندوز کې یو معتبر امنیتي سرچینې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په باغ شرکت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ملي اردو 15 عسکر وژل شوي او درې زخمیان دي. د ملي اردو د 212 پامیر قولي اردو ویاند په افغان د ملي اردو پر عسکرو د طالبانو پرونی حمله تایید کړي، خو په دې اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه کړې ده. د کندوز والی یا د افغانستان ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د میدان وردګ ولایت شارواله ظریفه غفاری به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله کلنۍ جایزه وګټي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اعلامیه کې ظریفه غفاری په هغو 200 ښځو کې اعلان شوی چې د افغانستان چې سش کالې د زړورو ښځو جایزې ګټلې دي. دا به په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د لومړنیو ښځینه شاروالي په توګه ظریفه غفاری د ځینو زورواکو لخوا تر سخت تهدید لاندې وه، خو هغې مبارزه وکړه او هغوی غلط ثابت کړل او ورته ثابته یې کړه چې ښځې رهبری کولای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سشکال د افغانستان لپاره ظریفه غفاری او د یولسو نورو هیوادونو آذربایجان، بولیویا، چین، ماليزیا، پاکستان، سوریه، یمن، بورکینا فاسو او زمبابوی ښځو ته جایزې ورکوي. د تاجکستان حکومت د خیوات له خلکو نن غوښتنه وکړه چې د جمعې د لمانځه لپاره د جماعتونو ته لټګ ډډه کوي. د تاجکستان حکومت دا کار د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. په تاجکستان کې دروسه د کرونا ویروس کومه مثبته پېښه نه ده ثابته سوې، خو تاجکستان له چین سره ګډ سرحد لري. د تاجکستان د حکومت د مذهبي چارو کمیټې نن پر فیسبوک لیکلي چې جماعتونو ته پر تګ بندیز لګول داسې یو مسله ده چې له ډېرې مودې راهیسې بحث ورباندې کېږي، خو لا یې دا پرېکړه نه ده کړې. تاجکستان 9 میلیونه وګړي لري. تاجکستان د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره پرون د افغانستان او څلور نورو هیوادونو سره خپل پروازونه وځنډول. د تاجکستان د ترانسپورت وزارت پرون مازدیګر په یوه اعلامیه کې ویل چې د افغانستان، جنوبي کوریا، چین، ایران او ایټالیا وګړي د اپریل تر میاشتې پورې تاجکستان ته له سفره منع شوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي و څارونکو اداره وایي ایران د خپلو غنی کړو یورانیوم زیرمې تقریبا درې برابر زیات کړي دي. ویل شوي چې ایران د غنی شوي یورانیوم په تیرو دریو میاشتو کې زیات کړي، چې د 2015 میلادي کال له اټمي تړون څخه څرګنده سرغړونه ده. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې پرون دغه راز وویل چې داسې څرګندېږي چې ایران درې نا اعلان شوي اټمي ساحې هم لري، چې دغه ادارې په اړه د تهرانه د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. ایران د امنیت شورا له 15 دایمي غړو او جرمني او اروپایي ټولنې سره په 2015 میلادي کال کې اټمي موافقه لاسلیک کړې وه، خو د امریکا متحده ایالات په 2013 میلادي کال کې له دغه موافقې ووتل. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وویل چې دا موافقه نیمګړې ده او پر ایران خپل بندیزونه له سره ولګول.
دا په نسان سیمی او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه په اروپرونی کاوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای دا ونسان لکړکې چې څخه وتل آسان کار نه دی، نو باید لډیرو کسانو سره سلا مشوره وسی.
I said right from the beginning, not easy to get out of these conflicts, very complex.
په کندوز کې لږو ورشتونو بازګران اندیشمن کړي.
دغه وچکالی د اندېښنې وړ ده، باغداران واقعا متضرر شوي دي او ډیر اندېښمن دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې کورونا وایرس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی چې په نړیواله کچه اندېښنې پارولي. د خپرونې په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کېدای سي د افغانستان د حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې عملي کېدو ته زړه شن نه کړي. د ولسمشر ترامپ په وینا د افغانستان له کړکېچ څخه وتل آسان کار نه دی، نو ځکه باید له ډیرو کسانو سره سلا مشوره وسي. د امریکا ولسمشر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او دا خبرې یې شی بللې دي. امید ظاهرمل دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له دې څخه ورو.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د شوې هوکړې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کېدای شي د افغانستان حکومت د دې هوکړې په اړه قانع نه وي. ولسمشر ترامپ چې په واشنگټن کې د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول ویل د افغانستان حکومت له امریکا سره ښه اړیکې لرلې دي، خو امریکا په افغانستان کې ټریلیونونه ډالر مصرف کړي او یوازې د پولیسو دنده مخته وړي.
Well, they may be reluctant, you know.
دوی ممکن د افغانستان حکومت د شوی تړون تطبیق په تړه وزله خنه کړی. افغان دولت کلونو لپاره امریکا سره خیاړی کې پاللې دي. موږ په افغانستان کې په ټریلیونونه ډالر مصرف کړو، خو په دې کلونو کې موږ یوازې د پولیسو دنده درلوده. موږ باید دا جګړه ګټلې وای او ممکن په لاندې وخت کې خزنه غواړم چې په میلیونو انسانانو وښنم. دا یو لیونتوب دی. د نږدې دی وخت کې به موږ حضور شل کلن شمه په لومړي کې هم ویل چې لدې کړکې څخه وتل آسان کار نه دی او الحمد لله هم د کار مثبت پایلې په اړه حیرانه. د افغانستان حکومت رسمن تروسا د ولسمشر ترامپ د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د کب میاشتې په لسمه یعنی د تیر شنبې په ورځ، هغه مهال چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې خبرې کولې، وویل حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د کېدونکو هوکړې هرکلی کوي، خو پر ځینو برخو یې ملاحظات لري چې له طالبانو سره به په مخامخ خبرو کې مطرح شي. د ولسمشر خبرو سربیره د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم ورته خبرې کړې وي. د امریکا ولسمشر داسې مهال د دې هوکړې په اړه د افغانستان د حکومت په ناراضایتۍ غږیږي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره خپلې ټلیفوني خبرې خې بللې دي. ولسمشر ترامپ ویلي طالبانو ورسره منلې چې نور تاوتریخوالی نشته، خو له دې ټلیفوني مکالمې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو زور موندلی او یوازې تېره شپه د وسلوالو طالبانو لخوا په څلور ولایتونو کې د افغان ځواکونو پوستې په نښه شوې دي. د کندوز د ولایت شورا مرستیال سیفی الله امیری ازادي راډیو ته ویلي طالبانو د کندوز په باغ شرکت سیمه کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي چې پایله کې د ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو نږدې 19 تنه وژل شوي، شپږ ټپیان دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک هم تاییدوي چې د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې وسلوالو طالبانو برید کړی چې په پایله کې دوه سرتیر وژل شوي او یو بل ټپي دي. د روزګان د والی وان زړګې عبادی هم منی چې په تیرن کوټ خار کې د طالبانو د برید په پایله کې شپږ سرتیر وژل شوي او اته نور ټپیان دي. خدا چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې د عملی کېدو په اړه مطرح شوي بحثونه پایومي او آیا دا هوکړه به عملي شي او کنه، په دې اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. یو شمیر شنون کې وایي د دې لپاره چې دغه هوکړه بشپړه عملي شي باید په نړیواله سطحه تضمینونه رامنځته شي. بله
ډیره مننه د امید زهیرمل. په راپور کې مو وردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د افغانستان له کړکیچ څخه وتل اسانه کار نه دی، نو ځکه باید له ډیرو کسانو سره په دې اړه سلا مشوره وسی. د امریکا ولسمشر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره خپلې پرونی ټلیفوني خبرې شي بللې دي. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. بلخو د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي تر هغه چې د سولې د موافقې د عملي کېدو په اړه نړیوال تضمین نوی، د سولې په برخه کې پورته سوي ګامونه جګړه پای ته نسی رسولی. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو په وړاندې ځینې خنډونه سته. امید زهیرمل له شغلي اعظمي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا امریکا درکړې چې د سوي موافقې په اړه د افغان حکومت رضایت نه دی ترلاسه شوی؟
د افغانستان حکومت هم هیلمند دی چې همداسې تړون چې مثلا امریکایانو د طالبانو سره کړی باید مخامخ بین الافغاني مذاکرات پیل شي، او د امریکې متحده ایالات چې د افغانستان د حکومت سره تړون لري باید د افغانستان دواړه خواوې باید دوی پر یو میز باندې زمینه مسایله کړې وای، کښېنولې وای، د دوارو خو غوښتنې باید پر هغه باندې غور او بررسی کړی وای او دا ستونزه حل کړی وای. زه په دې فکر یم چې دغه ستونزه او مشکل باید په بین الافغاني مذاکرات کې حل او فصل شي، او دغه نارضایتي واقعا زه په واسه دې چې زه فکر کوم چې سری کښې باید مطرح نه وي، شرایط باید مطرح نه وي، خو غوښتنې هم باید د دوارو خو ومنل شي او امریکان ته پکار ده چې دې ټیک ته باید متوجه
وسی. اوس د دغه هوکړې په اړه باندې طالبان هم ژمن ګڼل شوی او شمیر برخو ته تازه ولسمشر ټرمپ ویلي چې ملا برادر سره په خبرو کې دا بحث کړی چې تاوتریخوالی باید کمی او هغوی منلی، خو تازه یوازې تیره شپه د ډلې په څلورو ولایتونو کې نږدې دیرش افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که دغسې ژمنتیا اصلا موجوده نه وي، فکر کوئ چې دغه تړون د نه عملي کېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي؟
ګوره، امریکا و طالبان به همیشه ویل چې باید امریکایان د افغانستان نه ووځي، نو هغه د امریکایان ورسره هوکړه وکړه چې په څوارلس میاشتو کې خپل ټول قوتونه د افغانستان نه باسي، نو بیا د جګړې دوام ته هیڅ نه و ضرورت نشته. دوی باید همداسې چې د امریکایانو سره اوربند کړی و، خپل د افغانانو سره هم باید اوربند کړی وای، او پر یو میز باندې کښېنستلی وای، د ستونزې او مشکلات به حل کړی وای. خو زه بیا هم په دې آن یم تر څو چې نړیوال ضمانت نه وسی او نظارت، دا سوله سمې پایلې نه لري. په دې کې د امریکا متحده ایالات زموږ ګاونډي او حتی د امنیت شورا دایمي غړي باید ضمانت ورکړي او د دې ضمانت نظارت وسی. د افغانستان خلک ډاډمن کړي چې بیا د ویایمې کلیزې هغه
اوس که جګړه شدت اخلي، د امریکا او د ناټو دریز به په دې برخه کې سي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې څرګند کیا هم هغه ژمنو ته په پام چې دوی د افغانستان د حکومت سره یې لري؟
امریکا او ناټو ته پکار ده چې یو روښانه دریز ولري. دریز باید دا وسی چې دا جګړه څنګه ختم شي او افغانان باید سلکشي نه وي. همدا یو کتاب دی، نو د مذاکرات شروع یې زه فکر کوم د سینسی کې راځي چې دوه فصله سړی ولولي او اخري فصلونه پاتې، هغه بیا ګټه نه کوي، دا معنی او مفهوم
نه لري. سناتور سه فکر کوي چې دې هوکړې د عملی کېدو په برخه کې یو شمیر پراخ خندونه شته دي چې باید فصل شي او د لمنځه ولاړ شي.
کاملا خندونه شته، د مذاکراتو ته ضرورت لري. خو زه فکر کوم چې هیڅ کله باید شرطونه او سریکر شي باید دواړه لوري، ولې که د شرطو د څو کرښو موضوع شو یا خود به خود بمبست.
د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له اکرام لا اکرام ناورو.
د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت د واویا پرمختیایي پروژو هوکړه لیکونه چې نږدې 4.8 میلیون افغانۍ ارزښت لري د دغه وزارت د پرمختیایي شوراګانو او خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. د دغه وزارت ویان رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل
پروژه شامل ساخت کانال، کاریز، سربند، جاده، سرکهای روستایی و اینا می باشد و بعد از قرارداد ازی از طریق از امروز بعد از قرارداد کار ازی رسمان شروع میشه.
دیوائی چیل دی پروژونه نگدی 2 لک افغانان کتا اخلی. دا افغانستان دا کلو بیارغوانی و پراختیا وزارت دا معلومات و پاساس یادی پروژی و پر رتن کی او کال کی بش پڑی شی. ټاکل شوې ده چې د قبالو د ثبت او اجرا پروسه له محاکمو نه د افغانستان د خارج جوړونې او راځي وزارت ته انتقال شي. د دې وزارت ویان حشمت ناصری ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو بیساری اقدام یاد کړ. هغه زیاته کړه چې په دې کار سره به د کورونو د رسمي قبالو په ثبت او اجراتو کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي. ښاغلي ناصری وویل چې په یاده پروسه کې به د فساد ټغر ټول او د اقتصادي پراختیا لپاره به نوي فرصتونه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو په اساس وړاندې تر دې د زورواکو له لوري زیات شمېر سب شوی عظمکو ته جالی قبالی جوړی شوې دي او دا هم د کابل په شاداده سرای کې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانیو د بدلې دوبای یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ لاس پوله، یو یورو 4 افغانۍ لاس پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
د کورونا وایرس د نړۍ غنو هیوادونو ته خبر سوی دی. اوس تر چین له نورو هیوادونو څخه د کورونا د نویو قضیو ډیر راپورونه ورکول کیږي. اسمت سروند د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې راسره دی. سروند صاحب، لومړی راته دا ووایاست چې کورونا وایرس اوس کوم نورو هیوادونو ته خبر سوی دی، دغه پیښه زیات سوي دي؟
سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، په داسې حال کې چې د کورونا په وایروسو د اخته کېدونکو شمېر په چین کې مخ په کمېدو دی، په یو شمېر نورو هیوادونو کې دا ناروغي د خپره شوې ده. له چین وروسته تر ټولو ډېر کسان په جنوبي کوریا، ایران، ایټالیا او جاپان کې په کورونا وایروسو اخته دي، خو تر چین وروسته تر ټولو ډېر کسان په ایران کې په دې وایروسو او همداراز ایټالیا کې ډېر کسان مړه شوي دي. راپورونه ښیي چې اوس دا وایروس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی. ایران پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د 2,316 تنو کرونا وایرس تایید شوی او 8 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د ایران د پارلمان 30 غړي او د ایران د عاجلو طبي خدماتو د ادارې رئیس هم په کرونا باندې د اخته شویو کسانو په ډله کې شامل دي.
تر اوسه په داسې حال کې چې د یو هیواد د پارلمان 30 غړي په کرونا وایرس اخته وي، فکر نه کوي چې عام ایرانیان به تر هغه څه چې د ایران حکومت وایي زیات په دې وایرس اخته شوي؟
سالی صاحب، همدا خبره اکثر ایرانیان هم کوي. دوی وایي چې په داسې حال کې چې د پارلمان غړي په وایروس اخته کیږي او حتی د ولسمشر مرستیاله په وایروس اخته ده، نو دا امکان نه لري چې په دې هیواد کې د همدومره کسان، د څه باندې 3,000 کسان په کرونا وایروس اخته وي او یا د اویا کسان د مړه شوي. دوی باور لري چې تر دې خورا زیات کسان په ایران کې په کرونا اخته دي. حتی افغانستان او د ایران نورو ګاونډیو هیوادونو ته د کرونا په وایروس اخته کسان له ایران څخه تللي دي. قزاقستان د دې لپاره چې له ایران څوک د دغه هیواد خاورې ته لاړ نه شي، په کاسپین سمندرګي کې د اکتاو او کوریک بندرونه بند کړل. افغانستان، عراق او پاکستان هم د لنډ وخت لپاره له ایران سره خپلې پولې په همدې خاطر تړلې وې.
بلې، څرون صاحب، تر ایران وروسته تاسو د نورو هیوادونو یادونه وکړه. په ایټالیا کې دغه وایرس ډیر خپور شوی دی. په دغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه څومره کسان مړه کړي دي؟ په ایټالیا کې
تر اوسه پورې 9 اویا تنه په کرونا مړه شوي دي. دا شمېر له چین وروسته په کرونا د مړینو تر ټولو زیات دی، تر ایران هم رسمان البته. خو په دې وایرسو له چین وروسته په جنوبي کوریا کې ډیر کسان اخته دي. دا هیواد وای چې تر اوسه د 15328 تنو کورونا ثبت کړی ده او تثبیت کړی ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر پرون پورې د 100 تنو کورونا تایید شوی و. پرون اوکراین او مراکش هم ول چې د کورونا پیشه ثبت کړی دی. البته دی یو وطن د افغانستان ګاونډي تاجکستان د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن خپل خلکو غوښتنه چې د جمعې د لمانځه لپاره جماعتونو ته لاړ نشي. البته تر اوسه پورې په تاجکستان کې د کورونا کومه پیشه نه ده ثبت شوې. دې ته ورته غوښتنه په ایران کې هم شوې وه. د تېرې جمعې د لمانځه لپاره د خلکو غوښتنه وه چې لمونځ به لغوه وي، لمونځ مه کوئ ځکه چې کورونا وایرس خپرېږي.
په مجموع کې په ټوله نړۍ کې تر اوسه څومره کسان په کورونا وایرس اخته دي او څومره نور له دې ناروغۍ مړه شوي دي؟
سالیس په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې د 2000 زره تنو کورونا تایید شوی ده او څه باندې 3000 سل تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دغو کسانو په سلو کې 15 په چین پورې ارتباط لري، ځکه چې دا ناروغي د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې پیل شوه او په اوله کې یوازې په چین پورې منحصره وه، خو اوس دا ورو ورو د ناروغي نورې نړۍ ته خپرېږي.
ډېره مننه له عصمت سروان څخه. مو غوړدل چې د کورونا وایرس د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شوی دی. اوس تر چین له نورو هیوادونو څخه په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو زیات راپورونه ورکول کېږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم امید زهیرمند له کابل چاپ رسپانه ته کتنه کوي.
هشت صوب رسپانه په خپل سر لیکنه کې د طالبانو جګړه له سره پیل کړه. د امریکا دریڅ د پښتني زینوان لاندې لیکلي طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان لمنیتي ځواکونو سره به جګړې ته دوام ورکړي. د ورسپانې له قوله د طالبانو دا ډول دریڅ ښیي چې دوی نه غواړي د افغانستان شخړه له سیاسي لارې پای ومومي، بلکې دا ډله د خپلو مسلحو کسانو په زور د ټول افغانستان د اشغال خوب ویني. هشت صوب زیاتوي له امریکا سره د طالبانو د هوکړې موخه یو تکتیکي چلند و چې د ډلې غوښتل په دې کار سره له امریکا څخه د بهرنیو عسکرو د وتو یا هم کمیدو په اړه تضمین واخلي او بیا جګړه زیاته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور اوس افغان ځواکونه مجبور دي چې د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړي، ځکه د بهرنیو عسکرو په وتو سره د ډلې ته د جګړې د جواز هیڅ دلیل نشته او نه هم هیڅ مذهبي مشر او آن ظالم پاکستانی مفتیان د افغان ځواکونو د قتل فتوا ورکول شي. پرسپانه په دې برخه کې امریکا او ناتو پښتنه مطرح کوي. په داسې حال کې چې طالبان پر افغان ځواکونو د برید امر کوي، د دوی دریت څه دی او آیا دوی اجازه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نوې ملسیزې تکرار ته وګرځي؟ ملي ارمان ورسپانه بیا په افغانستان کې د طالبانو جګړې ته اشاره کړې او لیکي طالبانو په افغانستان کې ستاسې جګړه پای ته ورسېده. ورسپانه لیکي طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د شتون په بهانه نږدې 2 لسیزې جګړه وکړه. په ځانمرګو بریدونو کې یې زرګونه ملکیان ووژل او په لسګونه ټولګټې سیمې یې ویجاړې کړې. خو اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وشوه، په افغانستان کې د طالبانو په اصطلاح پیل شوی جهاد پای ته ورسېد او له دې وروسته باید پاکستانیان هم په افغانستان کې د جهاد فتوا صادره نه کړي. ویسا ورسپانې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته په هغو څرګندونو تبصره کړې چې په یو ډول د سولې د شوي هوکړې په اړه شکونه راپیدا کوي. ورسپانې لیکي د سولې د هوکړې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څرګندونې اندېښمنونکي دي چې ویلي دي دوه داسې لاسلیک شوي سندونه شته چې یوازې د کانګرس غړیو ته به ښودل کیږي. ویسا ورسپانې زیاتوي دا ډول څرګندونې د دې زمینه برابروي چې هغه لوریو ته پلمه په لاس ورکړي چې نه غواړي د سولې په اړه لږ شوی پرمختګ پراخ شي. رسپانه زیاتوي د سولې په اړه د مشکوکو نظریاتو په څرګندولو سره اندېښنه ده چې افغان ولس یو ځل بیا د نهیلۍ څپېړه پر مخونه خوري او افغانستان هسې نه بیا له کومې نوې غمیزې سره مخ شي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو اختلاف دا دی چې د 15000 طالب بندیانو پر خوشې کېدو وسلول طالبان اختلاف لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان وایي چې په دې اړه نهایي تصمیم د افغان حکومت لخوا نیول کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د طالب زندانیانو په خوشې کېدو کې کابل ته د امریکا او افغانستان ګډه اعلامیه اعتبار لري او په دې برخه کې اصلي تصمیم نیونکی د افغانستان حکومت دی. د ولسمشر د ویان مرستیالې دورانی وزیری آزادی راډیو ته وویل
د افغانستان دولت او د امریکا متحده ایالاتو اعلامیه کې په واضح توګه دا څرګند شوې دي چې د امریکا متحده ایالات به د بندیانو د خوشي کولو په حصه کې صرف یو تاثیر کننده رول ولري او نهایي تصمیم به د افغانستان د دولت په لاس کې، هغه څه چې د دوی په توافقنامه کې ویل شوي دي هغه تضمینونه او تعهدات دي چې دوی یو بل ته سره ورکړي دي.
وزیری وای د مذاکراتو لپاره لمخ کې په دې اړه تصمیم نه نیول کیږي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی لازادی رادیو سره ځانګړي مرکه کې ټینګار کړی چې افغان حکومت ویلی چې دغه مسأله باید د شرط په توګه مطرح نشي. د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د ګډې اعلامې او د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړې لیک کې د طالب بندیانو د آزادېدو په اړه د نظر توپیر هغه څه دي چې اندېښنې راپارولې دي. د نړیوالو اړیکو په خالد سادات وایي دغه اختلافات به د سولې پروسه له خنډ سره مخ کړي.
توافقنامه کې چې د طالبانو د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی ده، د افغانستان اوسنی حقوقي نظام د افغانستان حقوقي شخصیت ته دا په نظر کې نه دی نیول شوی. دا به هغه نقطه وي چې ممکن د افغانستان د حکومت له خوا د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې یو لوی مشکل راایجاد.
د امریکا او افغانستان د ګډې اعلامې په څلورم بند کې راغلي یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره د مناسبو شرایطو برابرول او یو دایمي او تلپاتې اوربند ته رسیدل هغه څه دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت به له طالب استازو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې د خبرو په نیت ګډون وکړي چې د امریکا له لورې ورته زمینه برابرېږي. دغه خبره به د دواړو لورو د بندیانو د آزادېدو د پیل لپاره عملی ځانګړتیاوې په پام کې ونیسي. خو د امریکا او طالبانو د سولې په هوکړه کې د دغه موضوع په اړه داسې لیکل شوي دي: امریکا ژمنه ده هر څومره چې ژر کیږي د بندیانو او جنګي اسیرانو د خوشې کېدو لپاره له ښکېلو خواوو سره پر اعتماد جوړونې کار پیل کړي، تر څو د طالبانو د اسلامي امارات چې د متحدو ایالاتو لخوا د یو دولت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، بندیان د مارچ په لسمه د بین الافغاني مذاکراتو په لومړۍ ورځ خوشي شي. د حقوقي چارو پوه نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې ګډه اعلامیه په غیر مستقیمه توګه هوکړه تاییدوي، خو د دغو سندونو ناسرګند ټکي او توپیرونه کیدای شي چې د طالبانو په ګټه تفسیر شي.
زه فکر کوم چې اصلا ستراتیژیک بحث یا ستراتیژیک سند په مذاکرات دوه سند مقابل کې د اعلامیې او تکتیکي حالت درلود. هر صورت هر ډول اختلاف، هر ډول تپنځي تعبیر له اسنادو نه کولی شي د سولې په پروسې باندې ناوړه اغېز وکړي.
له دې سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د طالبانو استازي د افغانستان له پلاوي سره نه ګوري او د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه یوازې د حکومت د زندانونو له مسؤلینو سره ګوري.
خپلواک ساپی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکي: له تېرې شپې راهیسې طالبانو پر علیشنګ ولسوالۍ سخته جګړه پیل کړې چې اوس هم روانه ده. د مرکز مهترلام او دولت شاه ولسوالۍ ترمنځ لاره هم تړل شوې ده. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي: له طالبانو او حکومت څخه غواړي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خنډونه له منځه یوسي. ادریس احمد له زابل لیکي: د طالبانو لخوا د تشدد پر زیاتوالي د ټولو افغانانو رایه ده چې ژر تر ژره د دې ډلې پر ملاتړو لکه پاکستان او ایران نړیوال بندیزونه ولګوي. ګول سی اتل افغان له لغمان څخه لیکي: د وسلول طالبانو څخه پښتنه کوي چې افغان دولت سره د څه لپاره جګړه کوي؟ مخکې مو خو د امریکایي ځواکونو پر خلاف جګړه پر مخ بیوله. او جعفری لیکلي چې د افغانستان د کونډو او یتیمانو اوښکې به څوک پاکې کړي؟ د کندز اوسیدونکي وایي چې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه اورېدو او د بارانونو کموالی دوی سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آیان نور جزئیات وړاندې کوي.
د بزګرانو په وینا د روان کال د ژمي وضعیت ته په کتو ښایي خلک د وچکالۍ له جدي ستونزو سره مخ شي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي حافظ الله شهیدزي په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
دغه وچکالۍ د اندېښنې وړ ده، باغداران واقعاً متضرره شوي دي او ډېر اندېښمن دي. دا دهقانان ډېر زیات اندېښمن دي، خصوصا هغه للمي ځمکې چې لکه خان آباد، علي آباد، ارچي، هغه واقعاً ډېر متضرره شوي دي.
دوی زیاتوي چې د کندز ډېری اوسیدونکي کروندګر او مالدار دي او له همدې لارو د خپل د کورنیو خرڅ ګټي. خو د ورښتونو کموالی نه یوازې په فصلونو بلکې د خلکو د ژوند په نورو برخو هم بدې اغېزې کوي. د کندز د مرکز او د علي آباد ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نادر خان نیازي او سمیع الله قریشي په دې اړه وویل:
کندز د افغانستان کندو بلل کېدلو یو وخت کې، اوس د موږ رښتیا هم چې ورښت نشته، د موږ مالداري ته هم ضرر رسوي، هم زراعت ته ضرر رسوي. دا ټکنۍ کېږي
موږ کله چې غنم وکرل اړتیا دې ته وسي باران وسي واوره وسي پسته خو هغه ونسو. غنم اوس ګورو موږ چنجي وهلي، تر څنګ نور هغه معافات او مرضونه سي دي. واخ دی زنی راشنه سوی دی یعنی په ټولو کې سکالی داسې غنم ندی سوی په قندوز کې دی منګ پسیما کې سه باید ورته منګه هیلمان دوس
بلخ دی قندوز دی کرنه او بولګونه او مالداری ریاست چارواکي هم وای چې پروان ژمه کې دی ووري نه ووري دوی سخت اندیښمن کړی دی. د دغه ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
ای وضعیت واقعا نگران کننده است و در صورتی که اگر بارندگی صورت نگیره واقعا
د ژمی په موسم کې د ورښتونو کموالې موږ سخت اندېښمن کړي یو. خو که چیرې د پسرلي په موسم کې هم ورښتونه ونه شي نو ښایي په راتلونکي کال کې زموږ بزګران له وچکالۍ سره مخ شي. خو په هر صورت کې موږ خپل چمتووالی نیولی تر څو د بزګرانو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وکړو. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او پخوا کلونو کې دغه ولایت د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي له کبله د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زی څخه اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د لومړي وار لپاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغني برادر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ترامپ ویلي چې مکالمه یې ډېره شوه. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د افغانستان د ملي اردو پر پوستو باندې حملې کړې دي او په دغو حملو کې زیات شمېر عسکر وژل شوي دي. د کندوز ولایت لا تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د تاجکستان حکومت نن خپل خلکو ته وویل چې د جمعې د لمانځه لپاره دی جماعتونو ته نه ځي. د تاجکستان د حکومت د مذهبي چار د کمیټې مشر ویلي دي چې دوی پر دې هم غور کوي چې په تاجکستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونو ته د خلکو تګ ممنوع کړي، خو تر اوسه یې لا دا کار نه دی کړی. په تاجکستان کې لا د کورونا ویروس هېڅ پېښه نه ده ثبت شوې. او تاجکستان د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره افغانستان او څلورو نورو هېوادونو ته خپل پروازونه ځنډولي دي. د تاجکستان د ترانسپورت وزارت پرون مازدیګر ویل چې د افغانستان، جنوبي کوریا، چین، ایران او ایټالیا وګړي تر اپریل پورې تاجکستان ته له سفره منع دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. که فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوشاله یا لایک کړي. هر ورځ پکشي تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په بیلابلو باسنو کې برخه واخلې. د فیسبوک پاڼه پته مو ده facebook.com/ازادي رادیو. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او ماشام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو او نورو وسایلو کې ډاونلوډ کړي او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه کولای سي چې واوري او تیر خبرونه په ثبتي بڼه اوریدلی سي. د ازادي رادیو د وسنۍ خبرونه خبري برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان او نیز پروګرام خبري چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فی همت هم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په محتاجونو کې د عامو خلکو په پرتلا د کورونا وایرس ژر خپریږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو په کابل ښار کې نږدې 40 کیلوګرامه ښیښه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې د استوګنې په یو کور کې 19 کیلو او 15 اتیا ګرامه ښیښه ونیوله. د نشي مواد د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه کابل ته راوړل شوي ول چې د قاچاقو په تورې 2 کسان هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د ننګرهار پولیسو د جلال آباد ښار په 9 ناحیه کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو موټر کې پټ کړای شوی ول. پا په دوهمه پیخه کې پولیسو د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې 215 کیلوګرامه اومه چارس او 2 کیلوګرامه تریاکونی ولچی د اسوګنې په یو کور کې پرکړل شوی ول او په دریمه پیخه کې د جلال آباد ښار په نامه نه کې شپږ څلويخ کیلوګرامه چارس کونی ولشل چی د موټر سایکل په وسیله قاچاق کول د نشي موادو د دې پیخو په تړاو 15 کسان هم نیول شوی دي او د ونی ورستې پیخه داده چې په هرات ولایت کې اته کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په هرات ښار کې د دریو عملیاتو په نتیجه کې اته قاچاق کوونکي له 200 کیلوګرامو هیخي هیروینو او 400 سره نیول دي. د کسانو د هرات ولایت له ولسوالۍ څخه نشي مواد راوړل او په هرات ښار کې د نشي مواد پر وړو خرڅونکو باندې خرڅول.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړوله. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په متادینو کې د عامو خلکو په پرتلا د کورونا وایرس ژر خپریږي.
د متادینو د آدرس هم تعدید سته د لپاره چې بعضی متادین خصوصا ایران د نیمروز ولایت بعضی وخت ریپورت کی.
دا چې کورنۍ خپل متادین څنګه د کورونا له ناروغۍ څخه وساتي په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
د مخدره توکو استفاده کوونکي هغه خاصه ډله ده چې د کورونا د وایرس له ډیر خطر سره مخامخ دي.
دا چې د کابل پر رستورانونو کې د قیلون تر شا نورې څه کیسې پټې دي په دې اړه هم راپور لرو.
نومې هسې قیلون خانه ده. کله چې ورننوځي هلته ډېرې نورې خبرې دي.
د محبت په نوم یې معتاد وایي چې په کمانډوز واکونو کې په هیروئین اخته شوم.
دس یو نفر راغی لکه یو چا چې ما په حمایه کړې ما په راغلې چې ځلا شت په دا سړی بیرته په دې عمل لاوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
تاسو لا ورته ګوري راځي چې تر غاړې ونی سره چپای کو
خوای دای به مونږ وژنه او مونږ په رڼو سترګو ورته ګورو.
اوس پرونه په موتاجونو کې د کورونا د ناروغي په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په موتاجونو کې د عامو خلکو په پرتله د کورونا وایرس ژر خپریږي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل ایران ګڼ شمېر موتاجین په زور افغانستان ته راشړلي چې اکثره په هرات او فراه ولایتونو کې اوسیږي. څرنګه چې موتاجین معمولا په ګډه نشه کوي ډېر نور موتاجین هم په دې ناروغۍ اخته کولای شي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو اعتیاد انسان د وجود مقاومت د میکروبونو پر وړاندې کمزوري کوي. له همدې امله موتاجین د نورو خلکو په پرتله ژر په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له تثبیت سره پر یو وخت د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي څرنګه چې اکثریت افغانان په ایران کې په نشه یي موادو باندې معتاد شوي او په دې وروستیو وختونو کې افغانستان ته په زور را اړول کیږي ډیر امکان لري چې دا معتادین له ځانو سره افغانستان ته د کورونا وایرس راوړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل دا معتادین چې یو برخه یې په فراه نیمروز او هرات ولایتونو کې اوسیږي په ډلهیز ډول نشه کوي. له همدې امله امکان لري چې دا ناروغي پر یو وخت له یو ناروغ څخه څوروغو نفرو ته ورسي.
د معتادینو د آدرس هم تعدید سته د لپاره چې بعضی معتادین خصوصا ایران د نیمروز ولایت بعضی وخت ډیپورت کیږي. چون بعضی وخت دوی سر یو ځای کینی او نشه یي مواد استفاده کوي نو زمینه د انتشار ډیر ده. خو یو خوال امده چې بعضی معتادین اصلا کورونا نه لري د خلکو نه لری ژوند کوي دا یو چانس ده چې جامعې ته او خلکو ته دوی نه انتشار ونه کی. اما د هغوی په منځ کې زمینه د انتشار او خطر سته.
اکثریت هغه معتادین چې په هرات فراه او نیمروز ولایتونو کې اوسیږي او له ایران څخه په زور راشړل شوي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي. خدا چې په دې ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي. کله چې په هرات ولایت کې د هغه افغان په وجود کې د کورونا وایرس لومړی پیښه سب سوچي له ایران څخه راستون شوی وو نو په معتادینو کې هم د دې وایرس په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې شوي دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د نشه یي موادو اعتیاد د انسان د وجود دفاعي سیستم کمزوری کوي. له همدې امله معتادین د نورو خلکو په پرتله ژر په دې ناروغۍ اخته کیږي.
کله چې نفر مخدره مواد استعمالي په دوه مشکل سره د سیستم دفاعي مجګیو د چې د مکمل انرژي نه اخلي بل د حجرات چې د تخریب شروع کوي او د حجرات تعداد کمیږي کله چې حجرات تعداد کم شو مثلا دفاع کمیږي بل اخر وجود نشي کولای مقاومت وکړي او میکروبونه پی غلبه کوي
د نړیوال روغتیايي سازمان د چیړنو لمخې هغه څوک چې اوږد مهاله ناروغي ولري د کرونا وایرس پر وړاندې کمزوري او لپخول ویږي چې په دې ډله کې معتادین هم راځي.
محمد ایاس تر نه کوچ په معتادینو کې د کرونا په اړه راپوره اوراوه، بیا هم د جناروغي په اړه خبرې کوو. دا چې د کرونا په وایرس کې کړ معتاد نشه نشانې څه دي؟ کای معتاد په جناروغي اخته وي څومره دا درسته چې دا ناروغي د هغه د کورنۍ نورو غړو ته هم ورسي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس تر نکړې ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې معتادین څومره د کورونا ناروغۍ ته برابر دي.
د مخدره توکو استفاده او احتیاط خپله یو مزمنه ناروغۍ ده او د نورو مشکلاتو تر څنګ د یو کس عمومي صحي وضعیت هم له مشکل او له ننګونو سره مخامخي او د دې تر څنګ د استفاده کوونکي معافیتي سیستم هم له مختلفو مشکلاتو سره مخامخي. د هغه تر څنګ بل مسله د حفظ الصحه او د خپل ژوند او خپل صحت او خپل وجود نظافت ته د توجه مسله ده. د مخدره موادو په معتادینو کې نظافت ته توجه ډېره کمیږي. د دې تر څنګ د دې تغذیه او خپل غذایی عاداتو ته خپل خوړو ته توجه لمنځه ځي او په دې اساس د مخدره توکو استفاده کوونکي هغه خاصه ډله ده چې د کرونا د وایرس له ډېر خطر سره مخامخ دي. هم د اخته کېدلو له لحاظه او هم ډېر امکان دا ده چې په دغه کسانو کې د کرونا وایرس شدید او وژونکی خیر ولري او ډېر ژر نور شاوخوا کسانو سره په دې مرض اخته شي.
په معتادینو کې د کرونا وایرس نښې او نښانې څه دي تر څو کورنۍ پوه شي غړی یې د کرونا په وایرس باندې اخته شوی دی؟
په مجموع کې د کرونا وایرس نښې نښانې هغه شدید والګي یا زکام ته مشابهت لري، بلکې د دې سیر تر هغه شدید وي او په بعضې کسانو کې کیدای شي مخصوصا په هغه کسانو کې چې له مخکې نور سیستمیک یا عمومي ناروغۍ لري لکه معتادین، په دې کې کیدای شي د تبي ټوخي او د شدید زکام ورته اعراض او علائم پیدا شي، د عضلاتو درد، کسالت، پرنجیده، د پوزې بهیدنه، لسترګو د اوبو راتلل، دا ټول هغه علائم دي چې په دې حالت کې بیا د یو سیر کېدای شي شدید وي او د دې وایرس د سرایت یا د نورو کسانو لپاره د دې د انتقال توانایي ډېره زیاته ده او ډېر په کم وخت کې کېدای شي نور روغ کسان هم اخته کړي.
معتادین ډیری وخت یو ځای نشي کوي او له کرونا وایرس څخه د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر هم نه لري. که یو معتاد په کرونا وایرس باندې اخته شي څومره د دې چانس دی چې د کورنۍ نور غړي هم ورسره په کرونا باندې اخته شي؟
بدبختانه په افغانستان کې په مجموع کې د ژوند شرایط، حفظ الصحه او د ژوند امکانات ډیر محدود دي او په معتادینو کې دا مسله ډیره زیاته جدي ده. که خدای مکړه یو دل د کرونا د وایرس چې یو دغه کسانو ته یا دغه خاصی اجتماعي ډلې ته ورسیږي کیدای شي دغه نتایج فاجعه باره وي، یعنی یو ډېر لوی ناورین رامنځته کړي. په دې خاطر چې موږ قطعا هغه اصطلاح عمومي صحي معلومات نه لرو، وقایوي تدابیر په مجموع کې ډېر کمزوري دي او په دغه کسانو کې په خاص شکل سره فوق العاده ډیر کمزوري دي او د حفظ الصحه د نظافت مسایلو ته قطعا توجه نه کیږي. نو د مخنیوي لپاره یا په دې برخه کې د خاصو اقداماتو یا د خاصو ځانګړو او تخصصي مداخلاتو لپاره ضرورت ده. نو په دې اساس د هغه خاصه طبقه ده یا په اصطلاح هغه خاص اجتماعي ډله ده چې په دې کې د کرونا وایرس کېدای شي یو غټ ناورین رامنځته کړي، کېدای شي ډېر په سرعت سره په دې کې خپور شي او د دې پایلې کېدای شي هم د امکاناتو له لحاظه او هم د مړینې له لحاظه بې ساري وي.
معتادین په ډېرې سختۍ باندې بستر کېدلو ته غاړه ږدي، څنګه کولای شو چې په کرونا وایرس باندې اخته معتادین کارنتین او درملنه یې وکړو؟
دغه مسله ډېره زیاته توجه غواړي. نو که چېرته موږ غواړو د مخنیوي یا د وقایې په رابطه کار وکړو، نو په کار دا ده چې دولت په مجموع کې او د سیاست عامې محترم وزارت او نور مرسته کوونکی ادارات دی مسالې ته یو خاصه برنامه جوړه کی، خاصه ډلې دی توظیف کړي او دی نور خاصه فعالیتونو ترڅنګ دی کورنۍ ته معلومات ورکړل شي، دی هغو دی پوهاوی کچه دی لوړه شي، دی مخنیوي لپاره دی له هغو سره عملا مرستې وشي، او دی ترڅنګ دی معتادینو په اصطلاح هغه ځایونه چې دی پکې د ډلو په شکل یا په اصطلاح د سرپناه په شکل راټول شوي دي، هغو کې د تجمعاتو مخه ونیسي. په عین حال کې د موقت لپاره د ټولو لپاره بسترونه برابر شي، یا هغه کسان چې په بسترداره مراکزو کې تداوی ته ضرورت لري هغوی د تداوی ته ریفر شي، که احیانا دغسې یو خطر رامنځته کېږي مخکې له مخکې آمادګي موجوده وي او د خرابو عواقبو یو څه مخنیوی شوی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري. اوس مو پام د قیلون چلم تر اړه وو. د قیلون چلم لامل یو شمیر ځوانان په نشو باندې اخته سوي دي. لکه مو تاجونو څخه ځنی وایي چې دوی غوښته چې پر رستورانونو کې قیلون وڅکوي، خو هلته په نور نشو باندې اخته سول. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمول ریاست څېړنې شي چې د قیلون څکول نور نشو ته لاره واروي، ځکه چې د قیلون په چلم کې ځوانانو ته چرس او نور نشي مواد ورکول کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه وژما جبار خیر وړاندې کوي.
د کابل ښار یو قیلون خانه چې یو شمیر ځوانان او پیغلې قیلون پکې څکوي. قیلون څکون کې زکه قیلون خانو ته ځي چې هلته د قیلون څکولو لپاره ښه زمينه برابره ده. د دې رستورانت لاندې نه پور یوازې قیلون څکولو ته ځانګړې شوې ده. دلته نجونی او هلکان ناستې او قیلون څکوي. موسیقي او د قیلون څکون کو ځوانانو او نجونو خبري او خنداګانی هغه څه دي چې دا رستورانت له نورو رستورانتونو څخه بیلوي. په دې رستورانت کې یو کس چې خپل مستعار نوم قاسم خي خپل مشتریانو ته وایي چې دلته ډیر ښه قیلون شته، بیلابل خوندونه لري.
زموږ د قیلون ځانګړنې په غذایي مینو کې لیکل شوې دي. تاسو د هر ډول قیلون فرمایش ورکولای شئ.
که څه هم د دې قیلون خانو مالکان په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي او یوازې د قیلون خانی پر دروازه لیکل شوی چې دلته الکولي مشروبات او نور نشئی مواد مراوړی. اجمل سروری چې قیلون خانو ته تګراتک کوي وایي چې په قیلون کې انجونی او هلکان د تنباکو ترڅنګ بیلابیل نشئی مواد هم څکوي. په دې نشئی موادو کې نشئی ګولې هم شامل دي.
داخله قیلون خانه یک پارتیای بوده
که په قیلون خانه کې محفل وو. د قیلون خانه په هر څنډه کې دوه درې انجونی او هلکان سره ناستول. دوی په قیلون او ټابلیټ کې ګولې باندې موتات شوي وو. په قیلون خانو کې دوی په چایو کې نشئی تو کې وراچوي چې دوی موتات شو هر ورځ دلته راشي
مجبور شون بیا.
یو شمیر معتادین چې په روختون کې بسترې دي له ډاکټرانو سره په خبرو کې وایي چې قیلون خانه د نشئی موادو د استعمال ځایونه دي. زکی چې اوس د کابل ښار په جګدلک روختون کې بستر دی وایي چې قیلون خانو ته یې تګ راتګ کاوه او هلته چرسی شو.
نومې هسې قیلون خانه ده. کله چې ورننوځي هلته ډېری نوري خبرې دي. ما خپل په قیلون خانه کې چرس وڅکول چې له هغې ورځې راهیسې ورباندې موتاد شوم. د قیلون خانو مالکان د چرسو او نورو نشئی موادو د خرڅولو له لارې ډېری پیسې ګټي. دوی د قیلون په نوم پر خلکو باندې نور نشئی مواد خرڅوي.
قیلون چلم ته ورته یوه آله ده چې په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې تنباکو، چرس او نور نشئی مواد پکې څکول کیږي. طبي ډاکټران وایي چې په قیلون او چلم کې د تنباکو څکولو زیانونه هغه مهال څو برابره ډېریږي چې کله چرس او نور نشئی مواد پکې وڅکول شي. د عامر وختیا وزارت د نشئی موادو د غختنی کمول ریاست تخنیکی مسول عبدالشکور حیدری د تنباکو استعمال د احتیاط لومړی ګام بولی.
در افغانستان کوم سروي
د افغانستان د نشئی پریخودل په مرکزونو کې زمون ناروغان مونږ ته د احتیاط لړی داس بیانوي چې لومړی یې سیګریټس کولی نسواری کړي او یې هم په قیلون خانو کې چلمس کولی او تر هغه وروسته په نورو نشئی موادو باندې اخته شوې دي.
د قیلون خانو دروازې شپه ورځ د مشتریانو پر مخ خلاصې وي، ان تر دې چې د ځینو قیلون خانو مالکان ادعا کوي چې د پولیسو چارواکي هم د دوی په قیلون خانو کې وړیا قیلون څه کوي. خو د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز بیا دا خبره ردوي او وایي چې په دې اړه یې مستند شکایت نه دی ثبت کړی.
مالکین پین کافا پین اداره دارن
د قیلون خانو مالکان کې دا ادعا لري نو د کابل امنیه قومندانۍ ته مراجعه وکړي او هلته د خپل شکایت ثبت کړي. موږ کې د داخلي امنیت برخې ته سپارښتنه کوو چې دا موضوع په جدي ډول وڅېړي.
موضوع بررسی شوه.
تیر کال په کابل ښار کې د پولیسو لخوا د قیلون خانو تړلو په کمپاین کې د قیلون لزګونه چیلمونه راټول کړل شول، خو بیا هم د کابل ښار په رستورانتونو کې قیلون ښه ډیر او په ښکاره څکول کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیاره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. او اوس به د موتاد له حال خبر شو. شپږمشت کلن محبت ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی. دی وای چې دا کازوی په چرسو باندې اخته کړم، خو کله چې په کمانډو ځواکونو کې شامل شوم هلته په هیروینه باندې موتاد شوم او وظیفه را څخه پاتې شوه. دا چې محبت نشو نور له څه ډول کړاوونه سره مخ کړی دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشي حالات نه مخکې چې زه په ننګرهار لیسه کې وم، تقریبا هغې وخت کې زموږ ورونه چې کاروبار ښه و، پلار تجارت کولو، بیا پلار چې کومه سرمایه موږ ته پاتې وه هغه سرمایه د منځه لاړله. بیا د هغې نه وروسته چې دی موږ دا جالونه شروع کړل. دغه د جالونو په وخت کې زموږ یو ترور زوی و، دا به راتلل هلته به ده به هم جالونه کول کېناستو به. داسې یو شپه راغله ماته ویلې وای زه چې زو وای پلانکیزي کې دغسې د یو ملګري وادم نه دی واده ته لاړ شو. ما یې خرازه چې زو لاړ شو، چې کله واده ته لاړو نو اولین ځل ما تش سګرټ هم نه اوسکلي نه مې نسوار اچول. راته ویلې وای چې ته ونیسه دغه چرس، ونیسه دا چرس اوسکه، نن شپه سیل دی دا دربانې ښه لګېږي. ما یې دا چرس ما کله نه دي سکلي، نه ما کور کې څوک عملي شته دی نه زه خپل عملي یم. خو راته ډېر شاله شو، شاله شو، یو دود مې چې اوسکلو هغه زه داسې په یو خوشحالتیا احساس کې راوستلم، په خندا کړلم. چا به چې مې یو خبره کوله که هغه به هر رقم خبره به وه نو ما به ورته خندل. دې خندا خندا کې دا چرس په ما ښه ولګېدل، چې ښه ولګېدل همداسې دې چرسو کې بس مخکې تللو. داسې وخت راغی چې دا چرسو کار پرېښو، بیخي چرسو کار نه کول. بیا د دې نه وروسته چې دی داسې ملګري راغله چا ته ویلي راځي دا چرس کار نه کوي، راځي دا تاریاک اوسکو. بیا به ګژډبې ته کېناستلو، په ګژډبه باندې تاریاک څکل. داسې وخت راغی چې تاریاک هم کار نه شو کولی. بیا د تاریاکو نه وروسته یو انډیوال هم راغی په سخي صاحب زیارت کې کېناست، وایي راځي دا ټولې نشې هم وکړې. وایي نن دغه نشه وي دا سره کم ده، خو بس دا نشه هم وکړه له مونږ ولا دغه د نشه د نور نشې خو هېڅ نشې نه دي. نشه خو د پوډر دا نشه ده، بس هماغه و چې په پوډر راغلو. دې کې د کمانډو چانس ماته راغی. درې کاله ما رشخور کې کوزیپه اجرا کړله، بیا ضربتي کنډک ته ورکړم. ضربتي کنډک کې یو کال موزیپه اجرا کړه. په څلورم کال داسې یو نفر راغی لکه یو چا چې ما پسې حمایه کړې، ما پسې راغلی دی چې زه لاشه. خدا سړی بېرته په دې عمل لاوله. دا به چې کله راغی خوا کې به مو درېدلو، دوه سګرټه به یې لاس کې ول. ما به هغې وخت نور عمل مې ټول پرېښی و. تقریبا دغه دوه درې کاله ما عمل بیخي پرېښو مې نه کو. خو ما ورته ویل مې دا څنګه دوه سګرټه ته لاس کې نیسي. وایي دا بیل شی مې ته راوړې، دا یو دود خونن زه در سره اوسکم. هغه دا ونه ویلې چې دا پوړي دی، دا دی هغه دی. ما هغه دود مې چې اوسکلو په مغې باندې راغلم. چې راغلم زما پر وجود یعنې تر دې پورې تاثیر کړی چې حتی یو خو دغه غاښونه زمونږ ما د منځه وړي دي، او بل د وجود هډوکي راته لږ ضعیفه کړی دی. پوخانه هغه کوم حافظه چې هغه حافظه لګ راته ضعیفه کړې ده. داسې یې ملکه یو مړ سړی چې یو بس نه کوم چاته څه ښه رسولی شي. د کور هم بدې راځي، د خلکو هم بدې راځي. د ژوند د ټولو بده خاطره دا ده چې بس ما ډېر شوق و نظامي چوکاټ کې. زه چې کله نظامي چوکاټ ته لاړم، ما وایي زه به ځان یو شی جوړوم، یو شخصیت به ځم، یو زی ته به دبدبې ته رسېږم. نو بده خاطره دا لرم چې ماره نظامي چوکاټ ته ما پاتې شلو.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میله وکړو.
راضا راضا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زمان استاد ناڅاپه د خپل شرکت لخوا ورغوښتل کیږي. تر لنډو خبرو وروسته د موټر اسناد او کلي ځینې اخیستل کیږي او له کاره ګوښه کیږي. دا چې زمان استاد ولې له کاره ګوښه کړل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
دا موټر باندې ونه شو دي که څه په سوي دي؟ دا موټر ولې دونه تیز چلوي؟
استاد څه پېښه ده؟ له قرار زه
استاد څه کوي؟ وژنې مو چیرې مو چیرې بیا مړه شوې چې ډارېږي؟
واورونو دا موټر وان ته وویل چې موټر قرار وچلوي، دا لیونۍ دي که په څه دی؟
وا استاد، تا ته وایم لیونۍ که څه بلا یې، بدبخته دا موټر ولې دومره تیز چلې؟
مه ډارېږه، هېڅ بلا مو نه وهي.
وا خلګو تاسو لا ورته ګورئ، دا سړی څه کوي؟ وژنې مو؟
اے استاد، په خبره ولې نه پوهیږي؟
درته ومې ویل چې موټر ودروا.
زه چې وایم زړه مې ودرې دی.
موټر څومره تیز چلی، تاسو لا ورته ګورئ. راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپای کو.
خوای دی به مونږ وژنې او مونږ به په رڼو سترګو ورته ګورو. دا دی موټر مې ودراوه، نور څه وایست؟ دلته پر دې موټر ډوډۍ خورو او بیا له خیره سره حرکت کوو.
استاد خیر دی، موټر قرار چلوه.
سمه ده، دی بیا تیز نه چلو.
ورونو غوګونی سي،
خدای فضل وکړي.
څه خبره ده؟
که زما منې نو په دې موټر کې بنوزو.
ولی؟
ځکه چې دا موټروان چرسي دی.
څه شي چرسي دی؟ خدای
څنګه
چرسي دی؟
ولار اختیا هم د حرکات دی چرسي دی. موټر یې څومره تیز چلاوه؟ زموږ خبره هیڅ نه اورېده.
حرکات یې څه کوي؟ ما په خپلو سترګو ولیده چې چرسي څکول.
څه وایې، رښتیا چرسي دی؟
اجانې قسم په خدای که دروغ درته وایم، ما په خپلو سترګو ولید.
ښه، ته کیسه کوه، چیرې څکول؟
زه پې پوه شوم چې دا موټروان نشي دی. کله چې ډوډۍ ته ښکته شولو، زه د شال خوا ورپسې شوم.
ښه،
دلته هوټلي د موټروانانو دپاره جلا کوټه لري، دوی ته چرس او ډوډۍ مفته ورکوي.
ښه، کیسه کوه.
ګورم چې زمونږ موټروان هم د نورو موټروانانو سره چرس وهي.
هله زویا، دا نور خلک هم خبر کړ، ورته وایه چې موږ په دې موټر کې نه ځو.
ای ورونو، دا موټروان چرسي دی، ما په خپلو سترګو ولې چې چرسي څکول. که زما منی په دې موټر کې به نه ځو.
خاورونو اوس څه کوو؟ لاره هم ډیره پاتې ده، کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده.
دغه نږدې د پولیسو پوستې ته به شکایت وکړو.
نو پولیسو که مخه نیولی، ولې به په څو ګامه کې په هوټل کې موټروانانو نشي کولی؟
دا پولیس پرېږده، څه کوو موږ اوس؟ څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې د دغه موټر شرکت ته به زنګ ووهو.
تام عجیبه خبرې کوې، شرکت والا که سترګې درلودی چارسیان موټروانان به یې نه مقررولی.
څه وایې؟ شرکت والا په دې نه دی خبر چې هره ورځ د نشه یي موټروانانو د لاسه څونه موټران چپه کیږي او څومره خلک وژل کیږي.
نو چاره څه ده؟
خبریالانو ته به ووایو. زما سره د یو خبریال د موبایل شمیره شته، زنګ به ورته ووهو او ټوله کیسه به ورته وکړو.
زنګ ورته ووهه.
ښه خبره ده، زنګ ورته ووهه.
ښه خبره ده، زنګ ورته ووهه.
سمه ده، سمه ده، همدا اوس زنګ ورته ووهم.
راځه.
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا، رضا استاد.
سلام علیکم.
و علیکم سلام رضا استاد. په دغه مخامخ چوکۍ کې نه.
رئیس صاحب زما د چله پر راغختم
ما پختنه کوله چې پرون دی ولې سواری پنی ملار کې پریخي وو
ما نه دی پریخي خپل پنی ملار کې کوشول
نو خلک لیوانیان نه دی چې کرایه درکوي او بیا پنی ملار کې موټر نه کته کیږي خمه خبر څه خبروي
بس رئیس صاحب سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي ویلې سیګریټ ولې څکوي بس په همدې وړه خبره خپه شول
ساده سیګریټ کده چرسو سیګریټ ای یادو
بس درس یو شی وبولنو
ګوره زمان استاد ما تا ته مخکې هم ویلي وو چې موږ چرسی موټروانان نه نیسو خو تا وویل اوس مې چرس پریښی دي موږ ته دې ډېر تاوان را ورسو
تاسې ته مې څه تاوان در ورسوه
پرون یوې راډیو راپور خپور کړ چې موټروانان نشي کوي خلکو د خپلو سترګو لیدلی حال ورته ویلی وو ټول ستا د موټر سواریانو
خیر دی تر دې وروسته به چرس نه څکوم
نه 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 نور نه کیږي ډیر انتظار مې درته وکړ تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي د خلکو ژوند هم راته مهم دی ورځه وروره په مخه دي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.